السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خپرونې ته ځانګړې شوې. خدا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې روسیې د طالبانو له حضور پرته د افغانستان په اړه غونډه ترسره کړه. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي طالبانو ته یې ځکه د ګډون بلنه نه ده ورکړې چې د ده په ټکو د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی. دا راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې د دې ساعت خبرونه. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د شپږ دېرش تنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر کې لیکلي چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې. تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزله افغانانو سره د 15 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی و. تېره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام تایید کړه چې د اروپایي ټولنې 50 میلیونه یورو مرسته یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال له پاکستان وغوښتل چې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. د مولوي عبدالکبیر دفتر په یوې خبرپاڼه کې پرون څرګنده کړه چې په کابل کې د پاکستان د شارج دفیر عبدالرحمن نظامانی سره دا غوښتنه مطرح شوه. په اعلامیه کې راغلی دی چې نظامانی ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به همکاري وکړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې تر 1500 ډیر افغان کډوال زندانی شوي دي. بلور ته پاکستان وایي هغه بهرنیان به چې اسناد ونه لري او دغه هیواد ته ورځي تر دریو کلونو پورې په زندان محکوم شي. ټاکل شوی ده چې د فوټبال تر 14 کلنو ټیټ عمره افغان ملي ټیم سبا له تاجکستان سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د اتلولۍ د ترلاسه کولو چانس لري. په ایران کې د دوکاندارانو او سوداګرو اعتراضونه پرون د دوهمې ورځې په مخه روان وو. د هنګاو په نوم په ناروې کې میشته د بشري حقونو ډلې خبر ورکوي چې د ایران په کردستان ولایت کې د مهسا امینی د زیږیدو په ښارګوټي سخص کې همداراز په بانه، سنندج، کرمانشاه، مریوان او بوکان کې پرون مظاهرې وشوې. او د ناټو سرمنشي او د پولان ولسمشر وایي چې د پولان پر خاوره لګیدلی توغندي قصدي نه وو او ښایي د اوکراین د هوایي دفاع توغندي وي چې پر پولانډ لګیدلی دي او هلته یې دوه تنه وژلي. د پولانډ ولسمشر اندري دو دا پرون ویل چې د هغو اطلاعاتو له مخې چې دوی ترلاسه کړي دي او ناټو یې هم لري، اس 300 توغندي په شوروي اتحاد کې جوړېدل او داسې هیڅ شواهد نشته چې دا روسي پوځیانو ویشتلي وي. د افغانستان لپاره د روسیې استازي وایي د ماسکاو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې چې دوی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی. زمیر کابلوف وویل روسیا د طالبانو له دې دا سره موافقه نه ده چې د دوی حکومت پراخ بنسټه دی. د ماسکاو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 14 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکو فارمټ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید همه شموله وي.
طالبان مخالفت کوي، ټینګار یې پر دې دی چې حکومت ټول شموله دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغونډ شي، خبرې وکړي او پوښتنه چې څرنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسیې په پلازمینه ماسکو کې پرون د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه ترسره شوه. تر دې غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه بشپړه نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعین شي. د ماسکو په پرونۍ غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د افغانانو ترمنځ خبرو لپاره او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره هم شغې رامنځته شي او هڅې زیات شي. زمیر کابلوف بیا وویل چې ټول دا مني چې همه شمول حکومت باید تشکیل شي، خو سوال دا دی چې څرنګه دا حکومت رامنځته کېدای شي. پراخ بنسټ او ټول ګډونه حکومت د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په 2000 کال کې د دوحې د تړون برخه وه. روسیه تر پرونی غونډې مخکې د افغانستان لپاره د دریو ورته غونډو کوربنه وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته چې کومه غونډه په ماسکو کې جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. روسیې له طالبانو سره اړیکې شوو. تازه طالبانو له روسیې څخه تیل، ګاز او غنم پیرلی دي. د بشري حقوقو په برخه کې روسیا پر طالبانو داسې اعتراضونه نکوي لکه غربي هیوادونه، خو پر ټول شموله حکومت هر وخت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت سره باندې 15 میاشتې تیرې شي، تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی.
د مسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو موسسو تر څارنې لاندې هڅې وشي. په ورته وخت کې له طالبانو غوښتل شوی دی چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې د پر خپلو ژمنو ودرېږي، او له طالبانو دا غوښتنه هم شوې ده چې د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر دې جدي اقدامات وکړي. دا ډول غوښتنې د طالبانو او روسیې پر روابطو منفي اغېز پرېستای شي. همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي نجیب آزاد نه کړې ده.
روسیې په وار وار دا ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته ګواښونه متوجه دي، نو زه فکر کوم چې دغه ګواښو له کبله هم ځینې هغه هڅې چې روسیې کړې دي چې طالبان د دوی په وړاندې د خپلې خاورې هغه یو ډول تضمین ورکړي هغه نه دی ورکول سوی، نو روابط له وړاندې لا خراب دي او دوی ته نه بلنه ورکوله. په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې دا روابط لا نور ډېر خراب کړي. د دواړو ترمنځ طالبانو د روسیې ترمنځ روابط دا دوه درې میاشتې ترینګلې دي.
نو آزاد صاحب، که چېرته ستاسو دا خبره دوه درې میاشتې وبولو چې د طالبانو روسیې روابط سم نه دي، خو په همدې دوه درې میاشتو کې ځینې اقتصادي قراردادونه روسیې له طالبانو سره کړي دي، د تیلو، د غنمو او داسې قرارداد.
ډېره هیوادونو هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان د ولس د کوم ستونزو سره مخ دی، کوم بشري ناورین سره مخ دی، که هغه مثلا د غنمو بحث وي، هغه که د تیلو وي. همدارنګه ایتالیا هم دوه ورځې وړاندې وویل چې دی خپلې درېدلې پروژې د افغانستان کې بیا پیلوي. خو زه فکر نه کوم لومړی خو د افغانستان طالبان چې کوم قراردادونه سوي دي هغه دې په واقعي ډول پلي سي. دوم بحث دا دی چې دا مستقیما د طالبان سره داسې هېڅ ډول ډیپلوماتیک یا ستراتیژي قراردادونه نه دي. تجارتي قراردادونه، اقتصادي قراردادونه یو پر دواړه هیوادونه اړتیا لري. روسیه په خپله د تیلو تولید نور هیوادونو یا غربي هیوادونو ته بند کړي، نو هغه هم غواړي چې دغه لا تناسب اقتصاد ترلاسه کړي. خو زه فکر نه کوم چې دا د هغه ډول قراردادونه وي چې هغه د روسیې او د طالبانو ترمنځ هغه کوم سیاسي اړیکې چې دي په هغه باندې اغیز ولري.
کله چې طالبان په روسا شکل د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، له هغه وروسته د روسیې او طالبانو روابط ډېر شو. څه شی د دې باعث شوی دی ستاسو په باور چې روسیه له طالبانو لري شي؟
یو تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې روسیا پر یوکرین باندې برید کوي، هغه مهال د پاکستان د هغه مهال لومړی وزیر په روسیا کې وو، او هغه ډېر ښکاره د روسیې د اقدام یا د روسیې د دریځ ملاتړ اعلان کړ. له هغه وروسته ډېره موده نه وه تېره شوې چې د پاکستان لوی درستیز په خورا په ښکاره ډول وویل چې د امریکا په هیڅ ډول نشي خوابه دی کولای، او د روسیې د اقدام چې پر یوکرین باندې برید دی وې هم دی. او بیا روسیا پر طالبانو باندې د پاکستان نفوذ ته پکتو، او بیا د پاکستان او د متحده ایالاتونو اړیکو ته پکتو، په ټوله کې د طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې، او پاکستان یو ځل بیا د متحده ایالاتونو سره د ستراتیژیکو یا د هغه ستراتیژیک ډیپ چورته وایي پر هغه مسایلو باندې بحث روسیا بیرولې ده چې طالبان چې د کوم هیواد سره تاثیر لاندې دي، هغه په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی، او دغو تر څنګ ودرې ده. یو د دې تر څنګ کابو درې څلور میاشتې وړاندې په د افغانستان په بدخشان کې د تاجکانو یا د تاجکستان د طالبانو د حرکت فایل آلتا بیا د افغانستان له خاورې پر ازبکستان باندې بریدونه، دا ټول هغه څه دي چې منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیا یې په ځانګړې توګه ګواښلې ده، او هغه ګواښ دې ته متوجه دی. په وار وار طالبانو سره چې کومه هڅه کړې ده چې دغه ګواښ مخنیوي وشي، هغه مخنیوي نه دی سوی. نو زه فکر کوم تر ټولو ستر لاملونه همدغه دي چې طالبان او د روسیې ترمنځ هغه اړیکې چې د 15 اگست 2023 را وروسته شوې هغه وسغه ډول نه دي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو ووري.
د کندهار د سوداګرۍ خونه وای د سپین بولداک چمن ترمنز لارا لا هم بند ده. نن 15 مورز ده، او ویل کیږي چې دواړو لا خواوته د تازه میوې، ترکاریو او نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو سلګونه بار لاري ولاړې دي. سوداګر وای د سپین بولداک او چمن ترمنز لار ډیره مهمه ده، او غوښتنه کوي چې که ژر خلاص نه شي ممکن توکي خراب شي. د غراز یو شمیر مسافر هم چې ناروغان ورسره دي د محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې د لارې خلاصېدو ته په تمه دي. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې اورو.
د سپین بولدک چمن ترمنځ لار نن د نومبر په 12مه په 15مه ورځ هم تړلې ده. پر دې لارې کلیوي خو عام خلک د تګ راتګ اجازه نه لري. لبلې خو د لار د دوارخیزي سوداګري پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګری خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی د سپین بولدک چمن ترمنځ لاري د تړل کېدو لامل دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوه سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولاړ دي. د شاغلی بنا په خبره کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار ژر تر ژر خلاص نسی نو د دواړو هیوادونو سوداګری ته به سخزیانو نه وابړي.
د چمن بولدک دروازه چې ده د زموږ د ولسونو او د آفا د پاکستاني ولست لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم موټران واردات لرو. موږ زموږ د ترانزیت لار همدغه ده او خپل موږ د پاکستان څخه ډېر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو په اصطلاح. او په ځمن کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم په سلهاو موټران ولاړ دي.
دا مهال کندهار څخه د تازه میوه په برخه کې د انارو او د وچ میوه په برخه کې د انزورو، شکرپارې، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیازو او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوه د اتحادیې مسول او سوداګر اجی عبدالحد غشتنه کوي چې د پولې دواړو غاړو ته مسول حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او د لارې پرانیزي.
د دې خواته او هاخواته صادرات او واردات واړه ولاړ دي، که تازه میوه ده که وچه میوه ده، دا خو ستونزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډیر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت څخه، د اسلامي امارت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت څخه چې درگذر سره وکړي او خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګری ورآخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي دا مهال د کندهار په هوټلونو او اډو کې انتظار دي ترڅو لار خلاص شي او دوی د خپل ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
مزمنم رخلا دي موږ راغلي و د تخار نه اوس دلته کندهار کې پساوي ماته مار لارم سره ډیر خراب ولا تر دې ځای پورې په مشکلات ځانم ورسوله. اوس دلته مال سره خراب دی، هوټل کې ناس دی، سلور رس کې چې هوټل ته پراته یو موږ ډیر په مشکلات دلته مخامه خو ډیر په مشکلات ما مور را سلی و دته تخار کې داغه مور مینا جوړوله ډاکټر ته بیواله دلته هوټل مشکلات دی، بل د خوراک مشکلات دی، بیخی دا شو چې بیخی ستړی سولې.
مانو وزیر محمد زه دی غزنی ولایت می غزنی شهر اغلایم زمو کوټه ته مزوري ته حالته نوایی د کار کوم مزوري کار کوم د درې ورځې کې سدا بارډر ته بارډر خلک ولاړم بارډر بند پیسې را سره نسته ورته د دروازه نه خلاصيږي نه پیسې سره پټال کې ډوړې وخرم دغه سي دروازه څنګه قرار ناسم نه پیسې را سره نه غل نه دروازه خلاصيږي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته له هغه وټړل سپه چې تیر یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووجل سو او دوه نور چپیان سول. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په شخصي کالو کې یو تن چې بشپړ هویت یې نه دی معلوم خپل تفنګچر اباسي او پر پاکستانی پوځیانو ډزې کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان اجزید وایي د سپین بولدک چمن لاري د خلاصون لپاره هڅه روانه دي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ پرې نقطه دروازه باندې چې د هغوندی هوا سره سستون زره غلې و تاوتریخوالی په هغه غړي ختم سو. نو د ستونزې د حلېدو لپاره هڅه روانه ده، نو ان شاء الله نږدې وخت کې ستونزې ختم سي او دروازه به د خلکو پر مخ تګ راتګ پر مخ خلاص سي. په الحاله دروازه بنده ده، راو ساته چې رسمي اعلان کړي مسافر او نور خلک دې د تلون کوشش نکړي.
د راپورونو په اساس پاکستانی چارواکو ویلي تر هغه چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونسپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه